دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې په دې خبرونه کې زپان در ساحل د تیو ځل بیا هر کلی وایم. په دې غړې کې مدرته یو رپورت او دوه ونیزي دوه ځانګړې خبرونې راوړې دي. خو د دې تر پیل مخکې خبرو د کور مې یو مشر پر انتظامی طور پورې کړی چې د ځمکې لانجې له وجې د نښتو په تراولو کې له غفلته کار اخلي. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان او د القاعدې سیمه ییزه څانګه لا هم له یو بل سره نږدې اړیکې پالي او د امریکا د استازو جرګې د هانګ کانګ د ملي امنیت نوي قانون پر ضد یو مسوده منظوره کړې. بشپړ خبرونه د کور مې یو ځایي مشر تور پورې کړی چې حکومت په مرغۍ چینه کې د ځمکې لانجې په هواري کې پاتې راغلی. د پاړه چنار د جامع جومات خطیب او مذهبي مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری پرونی وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویل که حکومت پر وخت لانجه هواره کړې وای نو د قبیلو ترمنځ به وسلوالې نښتې نه کېدی. د دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اتوار له ورځې راهیسې په سیمه کې د ابراهیم زو بالشخیلو له پاړه څمکنیو سره په وسلوالو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي. چارواکي وایي د قبیلو ترمنځ د اوربند هڅې کوي. په عین حال کې په پېښور کې د کورمې فعالانو او زده کوونکو د سیمې امن لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. علامه مظاهری له حکومت غوښتنه وکړه چې لومړی د ډزبندي وکړي او بیا د لانجې هواري لپاره کمیشن جوړ کړي. په قومي اسمبلې کې د کورمې استازي ساجد حسین توري پرون مشال راډیو ته ویل د مسلې د هواري او اوربند لپاره له انتظامی پولیسو او پوځ سره خبرې کړې دي او هیله یې وښوده چې هڅې به یې ژر بریالۍ شي. تیر مازیګر د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دوو قبیلو ترمنځ تر دوو ورځنیو نښتو وروسته اوربند شوی دی. د ځایي ولس او چارواکو په وینا د جون پر 1 د ځمکې لانجې پر سر د ای پی او مدیخیلو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. هلته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې له انتظامی څخه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت بحاله اقدامات وکړي. دوی پرون ویل په 2014 زیږیز کال کې وسلوالو پر ضد در پوځي عملیاتو وروسته چارواکو له خلکو څخه وسلې ټولې کړې چې ورسره امنیتي حالات نسبتا ښه شول خو اوس بیا د خرابېدو لوري ته روان دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور پرون مشال راډیو ته ویل هیڅ چاته د قانون سرغړونې اجازه نه ورکوي او ژر به له خلکو څخه د وسلو ټولول پیل کړي. د خیبر پختونخوا د هوټلونو اتحادیه له حکومت د سیلګری د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. د سواد د هوټلونو د ټولنې مشر زاید خان پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د گلګت بلتستان حکومت د سیلګری د بیا پرانیستو امر کړی نو د خیبر پختونخوا حکومت ته هم ورته اقدام وکړي. په پاکستان کې حکومت د مارچ له نیمایي څخه د مې تر لومړۍ اونۍ تر پایا د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړی. حکومت د جون پر لومړۍ د سیلګری د بیا پیلولو اعلان وکړ. د سواد د هوټلونو ټولنه وایي د بندیزونو له وجې ورته د 3 روپیو تاوان اوښتی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په سیمه کې سیلګری ته ودې ته ژمن دی. د امریکا دفاع وزارت په خپل نوي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعدې سیمه ییزه څانګه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او پر امریکایي سرتیرو په بریدونو کې دوامداره دلچسپي لري. د فبروري پر 9 له امریکا سره د سولې په موافقه کې وسلوال طالبان سلا شوي ول چې د القاعدې په څیر ترهګرې ډلې به د خوندي پټنځي او حملو پلانولو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو ته نه پرېږدي. خو د پینټاګون په پرونی رپورت کې راغلی چې طالب وسلوالو د هند په نیمه وچه کې د القاعدې له څانګې سره کار ته دوام ورکړی دی. په رپورت کې دا هم راغلی چې القاعده په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو او غربي اهدافو په بریدونو کې لیوالتیا لري. پینټاګون دا شپږ میاشتنۍ امنیتي ارزونه د کانګرس لپاره تیاره کړې ده چې پکې راغلی چې د القاعدې د بیانونو حواله ورکړل شوی او پکې راغلی دی چې دا سیمه ییزه څانګه په ځینو بریدونو کې د طالبانو مرسته هم کوي. د امریکا د استازو جرګې په هانګ کانګ کې د ملي امنیت نوي قانون په غبرګون کې یوه قانوني مسوده منظوره کړې چې پکې پر هغو ډلو د بندیزونو لګولو غږ شوی چې د هانګ کانګ کورواکي کمزوري کوي یا د اوسیدونکو پر هغو ازادیو محدودیتونه لګوي چې ورسره یې ژمنه شوې. د قانون به هغو بانکونو ته سزا ورکوي چې د نوي قانون له عملي کوونکو چینایي چارواکو سره کاروبار کوي. دا مسوده د چین د کمیونیست ګوند هغه چارواکي هم په نښه کوي چې د قانون عملي کوي او پکې د پولیسو هغه ټولي هم هدف ګرځي چې د هانګ کانګ پر مظاهره کوونکو یې برید کړی. ښایي دا قانوني مسوده نن امریکایي سینټ ته وړاندې شي. د خبرونو پای یو رپورت لرو او غدا چې د کورمی یو ځای مشر تور پورې کړی چې حکومت په مرغی چینه کې د ځمکې لانجې په هواری کې لغفلت کار اخلي. د پاړه چینار د جامع جماعت خطیب او مذهبي مشر علامه شیخ فدا حسین مظاهری پرونی وی ولسی غونډې ته په وینا کې ویل د شاملاتي ځمکو د لانجه کلونه پخوانی ده چې تر وسه یې د حل لار پیدا نشوه. نوموړي د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د اتوار له ورځې راهیسې په سیمه کې د ابراهیم زو بالشخیلو لپاره څمکنیو سره نښتې روانې دي. چارواکي وایي د اوربند هڅې کوي. طارق ورکزی معلومات لري.
په کورما کې د پاچنا جامع مسجد خطیب او روحاني پیشوا علامه شیخ فدا حسین مظاهری په مرغی چینه کې د قبایلي ډلو او قومونو ترمنځ د ځمکې په سر د پیلشوي جګړې ذمواري پر حکومت اچولې او وایي که ضلعي انتظامی امنیتي ادارو له سستي او غفلته کار نه وي اخیستی نو حالات به هغلته دومره نه خرابېدل. روحاني پیشوا دا خبره د چهارشنبې په ورځ په ابراهیم زو کې د یوې غونډې پر مهال خلکو ته په خپل خطاب کې وکړه. د انتظامی او حکومت اولین فرض دی چې د خپلو عوامو جان او مال حفاظت وکړي. نن هغلته وینه تویږي او امن ته نقصان رسیږي خو بیا هم حکومتي مشران په آرام سره ناست دي او هیڅ پروای نشته. نو دا مجرمانه غفلت دی. د ځمکې تنازع او بیا په خصوصي توګه د بلشخیلو شخړه حل کول د سیمې مستقبل او پایدار امن لپاره ډیر ضروري دی. نو زه وایم اول دې هغلته ډزبندي وشي او بیا تر هغې وروسته د دغې لپاره د حکومت په څلورو ادارو باندې مشتمل یو کمیشن دی تشکیل کړی شي. کچو هم روان جنگ د ځمکې په سر شروع شوی خو علامه شیخ فدا حسین مظاهری یاره څرګنده کړې چې ځینې قوتونه دغې ته د مذهب نوم ورکول غواړي. روحاني پیشوا د هغو ځای اوسیدونکو او په خصوصي توګه په پېښور کې پر احتجاج ناست مدني فعالانو او زده کوونکو شکریا ادا کړې چې د سیمې امن لپاره غږ پورته کړی. په هغه احتجاج کې شامل د سید کرم احسان الله احسان وای که داسې یو ځای شي او د امن په خبره کې د یو بل ملاتړ وکړي نو د هغو مخه نیولی شي چې شر او فساد خوښوي. په دغه معامله کې مبینه د غفلت الزام په اړه د ضلع انتظامی او پولیسو دریز د معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوي. خو البته د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري زیاتوي اوس دغې شخړې د حل کېدو لپاره حکومت چمتو شوی او ډیزر به په خپلو کوششونو کې کامیاب شي.
سارا جو مطلب ہے کم منظر بند بھی ہوا جرگہ کی جرگے کے وہ مطلب ہے دو ٹرائب خلق نوستی تو مطلب ہے پروسیس بھی شروع کی جی پروسیس کی مو دینا بات اس قسم سے رکھا ہوا تم نوگو لگا پبارے کی مو دیشی سرم خبر شیری کمشنر سرم شیری ڈی اے جی اور 73 بریگیڈ کمانڈر سم شیری اور جی اسی سرم شیری دی تمہارا مطلب اسٹیک ہولڈر دی مشران دی آغویم پر دی خبر بندی
د کورمی په مرغی چینه کې په شاملاتي ځمکه د قبضې او ملکیت لپاره د ابراهیم زو بالشخیلو او پړه چمکنیو ترمنځ جګړه د اتوار له ورځې شروع شوې چې پکې تر اوسه تر 45 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. که څه هم حکومت له ځایي مشرانو سره د جنګ بندۍ لپاره هڅې تر درې ورځو روانې کړي خو تر اوسه کامیابي ورته نه ده ملو شوې. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ښکته کولای شئ. اوریدونکو د دې غړی له دوو څخه لومړنۍ خبرونه ته ورځو. د پاکستان د ادبیاتو اکاډمۍ نومیالي لیکوال سیاستوال او د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک ته د هغه شیری ټولګي نوی تیغ لپاره د خوشحال خان خټک په نوم انعام ورکړی دی. په دې ټولګه کې پر کومو موضوعاتو شاعري شوې او د کوم وخت شعرونه پکې شامل دي شاهین بنیری دا او نورې پوښتنې له افراسیاب خټک سره څېړل دي او دا خبرونه یې جوړه کړې.
ارستانه چې شاعری کې دا زیاته برخه ما ځوانای کې کړی ده.
ها جی
زه چې کله طالب علم ما یعنی سبق مو وی کالج کې او بیا یونیورسيټي کې نو هغه وخت مشیرونه زیات لیکلې دي.
ها جی
زه د 1900 آتش پیتم کې بنو کالج کې ما جی سیاست راغل ما پختون سنن فیڈریشن پنوم تنظیم جوړ شو او زه پر ریکی ممبر شوم او مونږ اورم دی جلوسونه ویستو د ایوب خان د امریت خلاف او د یو یونټ خلاف نو جلسې مونږ شروع کړې نو دی دوران کې مونږ شیرونه ولیکلو او د کالج میگزین کې هم زه لیکل وکول او کالج کې کوم ادبی تنظیمو د کالج هغه کې هم شامل وم مشاعرے بم کې دې پنو کې نو هغه د مخکې هم کورنۍ کې هم داسې پلار او مور طرف نه کوم چې هغه هم ادب ته تشکیل لرله نو هغه داسې منظر مو بیا چې یونیسف راغله ما 1971 کې سر کې اول اوایلو کې نو دې نه پس بیا ما په انګریزي ادب کې ایم اے وکړه ماسټري وکړه نو دی وخت کې زبونګه سیاسي استاد او پارټي سره د رابطې ذریعہ چې هغه اجمل خټک صاحب وو نو بیا دې شي خو استادانو سره پیښ شو لکه اجمل صاحب کومه تاسو یاد کړو قلندر مومند صاحب بیا غنی خان سره آشنا شو سادو جان پرک صاحب سره ډیر ښه تعلق جوړ شو دغه سی حمزه صاحب سره مشاعرو کې حمزه صاحب راتلو زموږ مشاعرې کول یونیورسټي کې دي ټول نو دا یو خو سلام سره مخ شو نو ما شو نو مشاعرې ما هم کول یو شروع هم وکړو خو دا دې کې مشکل دا و چې بیا جلونو ته لاړو جلونو کې مشاعرې کې دي شاعران وو ما د خپل کتاب سریزه کې دا خبرې ټولې لیکلې دي نو خو دا مشکل و چې کتاب ما شروع خپل خوندي نه کړی شو ځکه چې څه چاپ شو اخبارونه ګډوډ شو او صدا او چې پولیس به زمونږ د کمرونو کاغذونه جوړو نو بیا به واپس نه راکول کنه اکثر اورځو کې دوی څه خبره ده چې بیا افغانستان ته منځ کې لاړم جیلونه په چیرو ته منو ساتي ام کې اخیری چې د جوالت وخت کې بندیخانه نه مچ جیل نه راخلا شو منو سمودي پس بیا افغانستان ته لاړم نو اتنیم کال لال ته ما نو چیرې لاړم نو خیر یو خصه شروع نه مچا یو ملګری سره نو هغه سنبال کړیو یو کاپي کې او خوڅه بیا ورنه دې جوړونه ورکړه وکړو او خو بیا دا یو د وکړه په خیدل ته کې ځوانانو کې سبګری چې دې یې په کې دلته سره کړو دې لګیا شو او ما نه کا په ورسه او نور هم چې خپل دې په نس شي نور راځم کولای شو دا باندې کړو نو دا کتاب چې دې ته چاپ کړو او خدا اوله کې چاپ شو نو په بیره کې چاپ شو چاپم لاهور کې شو نو دا چا خبره چې پروف ریڈنگ مخری سے سمون پختو کے خبر حال چاپ شو او خور شو نو رشتہ خبر ہے کہ تیز بنا نو خپل چاپ ہم کرو خور یو قسم تا غی یو بل یو نبل نبل اخر سے بل نبل اخر سے او نو دنو می نو تی ہو کنا جو نو نو تی تا نو چتا البتہ تا ما ما وقت سوچ کرے او وخت طالب علم کاپی کې مکې جمع کوي نو کاپی د پاسه باندې نوې تیغ دی کلیو نوې تیغ دی بل صاحب د کتاب کیو شی وغیرہ چې کیو کتابه چې ملګرو ته شپو لګیدو نشوا زه چې لمبه شو د خپل ځان وسوځو او د نوې تیغ د خصمانه ته پاره دا زول فرده ګلستان وسوځو
جی
نو دا نوې تیغ چې راټوکیږي زبکینا بوټه تر جوړیږي ونه تر جوړیږي نو دا یو قسم تا د ځوانۍ نو هغه موږ خپل ځوانانو تاریخ اوس چې بیا چې د کتاب په کله راځم کول نو بیا دلته کې پښتنو ځوانانو کې د تاریخ پیدا شو نو ما وی چې دا نو خو اوس مخې نه مخې دی
جو دي کې خټک صاحب د موضوع دوباره کې د شاعري موږ ګورو د ډیره قامي یا هغه ملي شاعري ده چې کې قام خبرې د وطن خبرې د امیدونو خبرې د ستونزو خبرې نو کله ګره ته نور په دې خبرو کې چې د نور کم کم موضوعات دي تاسو د خپل شعرې کې په خبره کړه
ارزانه چې ما لپاره اصل کې شاعري چې وا زه دې زیات سنجیده شاعري ورک نو ما اظهار یو ذریعہ وا
جی
یعنی چې مثلا ما یاد شي په مارچ 1998 تم کې یعنی چې ایوب خان ماخذ چلره شو به مارشل راغله د یخن خدین څور چې مخکې مونږ بنو کې جلسه وکړه غټه جلسه وکړه نو زه سي چې ټو مجلس کې نو ما یا چې ما د سیو کتاب جلسې کې ویلا اوس ما د پوره یادګینه خدای شي چې په خیال کې دی پیزی راغلی نه وي، په احساس تجلی راغلی نه وي، ستا حقوق به تر هغې پورې پایمال وي چې عوامو اسمبلی نه وي راغلی. دا یو قسم ته اظهار و کنه دغه وخت. خو بیا ورسره راو چې بیا زه د لیفټیسټ خیالاتو نم دا د چپ طرف کیڼ اړخ خیالاتو نم متاثر شوم. نو چې نه به د زلفو بوبی پټ غزل وي، نه به د شونډو د خندا خبره، او زه د لوګي لوګي ماحول شاعر یم، زما خبره د تراقه خبره کنه داسې خبرې یا دا په فوټپات پرته ماشومه جنۍ چې په خښته باندې سریخې دي، او د دې د ژوند د تورې شپې مالکه دې له دې کله روغ سهارې کړي کنه داسې قسم ته سیونه مو اولیکل شروع کړو. نو خدا و چې چې زه شعر کې ما دلچسپي وا ډېره ژوره پښتو شاعري چې وه هغه خو ما سوې زموږ کور کلي کې زما پلار خدای خدمتګار و، او د جلسو نه چراغ نو هغه چې سیونه یادو نو هغه به زنې راتوي ماستر کریم سره ښه تعلق را چې کوم تم مثالی وخت کې ویټر او پاچا خندي وخت کې نو هغه به تم زنې سیونه یادو. او بیا تاسو چې اردو او شیرونو کې ما چې کله اردو کې بی مکوله نو ان ایف ایم چې کوله دولسم یو لسم دولسم نو په دې کې مو چې اردو سره اردو به مضمون لازمی و، اردو سره ما اردو ایڈوانس واغستو، یعنی کنه چې دا ورسره دې اضافي خبره و، دا به دې لپاره چې ادب باندې ځان پوه کړم. بیا داسې وه چې ما فارسی کې هم دلچسپي وه، ما د مور طرف نیکه چې و هغه ادبي سړی و، هغه اگر چې انګریزان وخت کې فوج کې هم پاتې شوی و، خو دا و چې عربي فارسی دواړه لوستي و، او داسې روحاني غونې کورنۍ نه و، خو وو ډېر ادبي سړی و. او داسې و چې داسې اتفاق شوی چې په لاهور کې په 1919 کې د اردو او فارسی لوی شاعر چې علامه اقبال د سره تعلق پیدا شوی و ناسته پاسته. نو هغه یو تاثیر مو د فارسی چې ما لکه لکه نیکه نه مو فارسی ځنې شروع توتي غونې یاد کړو، هغه ما دا نوم نیکه را باندې ایښی و، د افراسیاب د شاهنامې نه فردوسي شاهنامې نه راغستې. نو هغه د کوم په شیرو نوی ما په توتی غونې یاد کړي وو، په معنی به نه پوهېدم، بس نه سوې چې لرې نو کتم ما ته پوه شي، اگر نے بکھا میں بنایا جواب گوز میدان و افراسیاب زم هم زم یاد کړو، خو ما ته پته نشي دی مطلب څه دی. چې روسو د فارسی مو ویلا نو زه پوه شوم چې د دې شاهنامې کې رستم پهلوان چې دی هغه یو ډایلاګ دی، چې هغه کې هغه وایي چې کدا توران طرف نه چې کوم جواب راځي هغه زما خوښ نه شو، نو بیا زما میدان دی او ګروز دی افراسیاب، یعنی جنگ دی کنه،
جنگ دی.
رستم چې د ایران طرف نه او افراسیاب د توران طرف نه و کنه، دا شاهنامې کسی دی دې پورې تکم فارسی کې مې وایو پس منظر ما اتم کې فارسی ویلا، او بیا په پی اے کې یعنی پنو کالج ما پی کولا نو اپشنل سبجیکټ وو، یعنی تاسو یو مضمون خو خولو ډیرو مضمونونو کې، آرټس ما آرټس ویلو نو ما پر کې یعنی اسی لازم مضمونونو کې مو سیویکس پولیټیکل ساينس او اکنامکس ویلو، خو ورته مو بیا فارسی مغسه وا نو ادبی فارسی مو ویلو. بیا چې افغانستان چلاړم په دې جلا وطنۍ کې نو دې کې به هم بیا فارسی په مقابل کې زده کړه، نو فارسی ادبیاتو سره هم دلچسپي و، نو یو قسم ته پښتو خپل کورنۍ مورنۍ ژبه اردو مو زده کړه، فارسی مو زده کړه، او انګریزي چې ماسترز ما صرف کې اردو انګریزي ادب لپاره وکړو، کله ما سرکاري نوکری کولو خیال نه و، فیصله ما د اول ورځې نه کړې وه چې زه به سرکاري هغه ته نه ځم، نظام ته نه ځم، خدا دا چې ادب مو سم درس بیو نو دا ماسترز مې د پاره وکړ، چې لولو کې شاعرانو باندې پیښ شو، ښه شاعران دا پښتو په اریپور کې په خبر کې جیرونو کې دا شاپ شاتور نگه کا کا مون سره و، فضل اکبر سیلاب صاحب و فیصل خان راہی و بس نور خوش شاعران و مونږ شاعری بکولی، حیدرآباد جیل کی حبیب جالب اور اثر اردو چې بیا خسر شاعر گل خان نصیر و دی پلوچی لوی شاعر و کلندر صاحب زمو وکیل و حیدرآباد کی، مقدمه سماعت او چکل راغه تاریخ ته وکیلان وجیل ته دنن نمبر اخلي شنو کله کله یو ټول یو ځکه نه مشاوره هغه یو ځان ته خو خبر را جمع شي
او خټک صدیق تاسو دې جبو خبر او کړه او لکه دا پاسه جب تاسو د کر کړه دا ور سره عربي او انګریزي کې بیا ورستو ادبیاتو کې ماسترین کړه دا او شانتي نور مغربي جب تاسو سره خبر یې تاسو دې جب ادب ګوره به د خپل پښتو شعر او ادب ګوره او د دې موازنه کوي مونږ د ادب پاوالا د شعر پاوالا چرته ولاړو په دې بهیر کې
ارزه چې پښتو ادب چې دې دا بنیادی توګه باندې سونه کال خپل کې سرونه کال دا یو قسمتا زبانی ادب پاتې شوی دی مونږ په افغانستان کې ورته شفاهي ادب وایي او انګریزي کې ورته اورل یعنی چې کنه څوک مونږ قبایلی ټولنه کې یو او د ټولنه کې جنگونو وهلې ټولنه وا
ته
قبایلی ژوند پکې نو لیکلی خبرې په زبانی خبرې ډېر زبونګه ولسی ادب ډېر غدي دي خصوصا تپا چې د لندای چې وته مونږ وایو کنه تپا نو دغه سي نور چارپایت او نور شینمو خو بیا په شلمې پیړۍ کې مونږ نوی ادب چې کله راغې نو ډېر تیزی سره پښتو ادب چې دی هغه د جهاني ادب سره شامل شو او شعر نه علاوه شعر کې نوی نوی اصناف راغلو کور سره ناول افسانه ڈراما سفرنامه او دا خبرې چې خځې شاعرانې او لیکوالې زمونږ پیدا شوې نو یو خارج ژوند ورو راغې او د خارج ژوند سره نوی موضوعات راغلو البته خارج ژوند مونږ کې لږ ځنډېدلې دی مونږ کې پښتانه اول چې نور خارونو کې ژوند کړی دی او په خارج ژوند پوه شوي دي کنه خپل خارونه زمونږ نو دې خبره اگر چې دې زور خار دی ورسره پاتې شو نو غني خان مثلا لندن کې او پیرس کې چورې تیرې کړې نو خارج ژوند یا بمبئی کی کلکتے کی خلق اور دیتی کری دیتی لیکی لاہور کی نو خبر حال خارج بن بیا راغ رو رو او سب پختانہ بنائی کو بیر طرح سپورٹ تلیوال خلق پاری شوی دی خارج بن کم چی اس خار کی خلق اسی شیر لگی ہوگا تا سو خیال کوئی کتا نوستیل جیا دیرہ دا پکی دا کلیوال زون خلق گودر یادی کنا گودر خوچ او بو خزی را چلو خزو را چلو لی کور کی نلکی نوی نو گودر یا مثلا حجرا وا چې حجره کې کوم زمونږ اجتماعي ژوند د کنه ځکه چې شریک جایدادونه او قبیلوي ژوند د نقې کې حجره غټه خیلخانه وي حجره وي نو هغه 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 دغه ژوند اوس هغه ژوند خو کله کوم پاتې نه دی نو خو هغه ژوند نو سیل دی دی هغه ژوند یاد ګیره نه ډیره زیاته ده زمونږ د کوم مگر دا وایي نشم چې یعنی پښتو ادب کې بیا خصوص شلم صدی کې چې ما ارزو کول لکه چې تاسو غدی خان وګورئ اجمل صاحب وګورئ کلندر صاحب وګورئ تاسو کنه ته سي زمونږ صاحب رحمان سلیم صاحب دې شي شنو دې نه چاپ شي خو ډیر لوی شاعران دي کنه تاسو جان پر صاحب دې تاسو د خصوص ولسی ادبی جرګې مکتب چې کوم شاعران پیدا کړی دي یا لیکوال پیدا کړی دي لوی لیکوال دي او دنیا کې هر هغه سره هغه مقاله کوي خو مګر اوس دې وخت راشو نو زه په دې خبره ډیر ما په خپل کتاب په سریزه کې لیکلی دي چې پښتو ادب باندې اوس چې کوم زیات مو فخر کول شو غدار چې تیر او څو لسیزو کې د جنگ چې زموږ وطن ته راغلی دي نو پښتو شاعرۍ کې د جنگ خلاف ډیر لوی مبارزه شوې ده خدای څنګه پښتو شاعري ترجمه نه کیږي دغه ژبه کې دنیا ته پته نشته چې څومره لوی شاعري شوې ده یو روغو کتابونه لیکل شوې دي د اکبر سیال کتاب دی خو جنگ دی اور ولګي دا د کتاب عنوان دی دغه نور کتابونه ډیر سایل صاحب شاعري تاسو وګورئ تاسو سي پیر محمد کاروان وګورئ افغانستان کې باری جهاني صاحب دی نور ستر شاعران دي درویش دورانی صاحب زمونږه داسې نور ډیر ښه شاعر نو مطلب دا دی چې اوس امن د موضوع چې دا او د تشدد خلاف اواز چې دا ډیر قوي دی او داسې ما په خیال کې ډیر لوی لاسته راوړنه ده چې زمونږ خپل هم خبر شو او دنیا هم پې خبره چې دا لیکل شوی دي او ما خو اگر چې ما شاعري کوم تاسو ورته کوم چې زیاتره ځوانې شاعري ده خو د قومي خبرو سره سره ما هم جمالیات باندې اظهار خیال کړی دی د شي ډیره کومه دي کړي خو درې څلور انګریزي شعرونه مترجمه کړي پښتو ته یو بل اردو احمد فراز صاحب یو نظم احمد فراز صاحب بنو کالج ته راغلی چې موږ دلته کې طالب علم هم د هغه د خپلې نظم اورېدلی او ماته یاد شوی وو.
ښه جی
اوس پورې ماته یاد شوي نو هغه هم بیا پښتو کې ترجمه کړی دی کتاب کې چاپ شوی.
ښه جی خټک تاسو ډېر نږدې ناسته کړې ده غنی خان سره. غنی خان زمونږ د شلمې پیړۍ یو ډېر لوی شخصیت و، یو ډېر لوی جینیس و، ډېر لوی انقلاب یې راوست په فکر په حواله، د شعر په حواله باندې. نو هغه ته به هم تاسو آیا خپل شعرونه اورول، دغه سره به محفلونه کول، ناستې پاستې به هم څنګه وي، هغې به څه خیالات و؟
او کنه غنی خان خو زمونږ ګورو و، زمونږ استاد و. یعنی هغه څه خوده شو کنه چې مونږ نولس سبه یو اویا کې ورسره ما وپېژندل یعنی ذاتي توګه باندې، اگر چېرې مونږ پېژندو خو مونږ په نه پېژندو، خو مونږ خو پېژندو خو لوی سړی و، شاعر مو، سیاستدان مو. خو بهرحال نولس سبه یو اویا کې یونیورسټۍ کې مشاعره وه او زه سټیج سیکرټري وم. چې مشاعره خلاص شوه ما ته وویل چې تاسو راشئ کنه زموږ کلي ته کله کله. ما ویل ډېر ښه دی، مونږ ورغلو څو ورځې پس څو ځوانان پنځه شپږ کسان، نو مونږ چې څه کینسو چې مو څکل چې روان شو بچته مونږ وی چې کلي یونیورسټۍ ویشي پس تاسو ټول ورته راغلي موږ ویو نو ویشي دا څه رستورانت خو نه چې تاسو چې اس کول تر راغلي ویشي کما تر راځي نو یا به پکا وي یا به ورستي وي چې وخت تر وینو راځي بیا پوي شو بیا موږ دا څه شروع کړو بیا زور سره څنګه تر نو بیا موږ داشتو ګنتی ګنتی به دی اوریدو او هغه یو د سی انسایکلوپیډیک نالج شو څنګه ته یو تبهوري لرلو علم کې او ډیرو یعنی په ساينس، آرت، تاریخ، فلسفه، هنر، ادب، جمالیات پر ټول شوبو نو اګه نو دې څو ویلي ذکرې مشاهده ته هم راتلو
جی،
بلکې چې تاسو ما را دي اګه مشاهده په جنوري 15 اویا کې زه تازه د جین راځه شو ما
جی
یو مشاهده کې چې د دې صدرت لاندې راي شمه کالج کې روسي په حال کې شو وا
جی
نما پکې دا خپل څوک دی ویل نه ولا زما دا کتاب پښته چې وختونه خپل نیول شو یو سوال کوي زمانہ د دور د مغلطیا کې د پښتو ملګری شته او دا پات د زمانه چې مونږ چیرې هڅې نه ده دا ګوري چې په برو ایرو کې سره بسر شتا نو دې باندې ځوانانو ډېر احتیاط ما ترا کړو کسان نو چې دې چې را پاسې تر اخره کې کنه نو وې سورې وکړه فیګوره زانانو چې تاسو یې په مټیر لاس نو پر سوال وی تاسو ګوره پرې جنبې خو کوي کنه
صحیح خبره خو سین صاحب عمر او جی
او ډیر زبردست سین صاحب عمر او جی دا چې موږ خو چې خبره چې په دې وځ ان شاء الله لیکر کوم هغه نه خو دې خبره کوم ورې دې دا چې خبره چې یا یا ساتلو وړ خبرې دي او
افغانستان پاکستان په سیاست کې دلته د حقونو په مبارزه کې ډیر خولي یادونه به د سره ډیر خولي خلکو سره مناسبه پاستې کړې وي نو په نصر کې د دې یادونو یا د دې قصو لیکلو سم پلان لري چې دا محفوظ شي او خلک وګوري
دا مو شروع کړی دي خو لوی کار به دې معنی چې دې کې لږ یعنی دا چې زرګونه صفې لیکل دي کنه
جی او
نو موږ څه کوشش کوم چې ځوانانو کې یو څو کسان ځان سره ملګري کما
جی
چې دا یعنی چې ساده چې زیات هغه دای سره ټیپ کیو بیا دا لیکل ته واره کنه
او
ځکه چې دې پراخ موضوعات دي او یعنی او ساته شپې ته کال لکه سیاسي ژوند زما شو چې ورته کدا څو ګوره
جی
نو یو دو پنځوس کال خدا دی کنه
جی
دا څه نور شېونم دی نو زه غواړم چې یاد ده چې اوس لکه چې دا تیرې افتې کې دا دی زمونږ د پلوچ کوم پرستو یو لوی مشر او سکر بفنری صاحب نواب خیر بفنری چې موږ سره په دې خانو کې ډیر وخت تیر کړو او بیا په افغانستان کې علاوه تمه چې موږ یو ځای نو ما هغه باندې یو مسؤل ولیکو
ها جی
دا هغه زمونږ د پلوچ ځوانان ډیر خوښ وو او ما ته دې پیغامونه راوړل چې نور اورېدل غواړو دې لپاره کې نو دغه څه کوم چې مضمونه په مختلفو ډول زه حیدرآباد مخریمه وای حیدرآباد جیل کې کنه
او جی
دا ځانته د څه موضوع ده تاسو یې ما چې یری دې څه کوم دوه کال د مکرمه وا او موږ د مکرمه جیل کې درنه نه وا
جی
نو نوم دې چې عدالت څه لګیدو نو ځان ته جیل کې درنه نه
ها جی
نو مونږ خدا خیال چې مونږ عدالت ته بوزي کنه خو عدالت لرام زرانه نو ولی خان ورته پاسې ورته ویل چې خو دا خیال چې مونږ ته تاسو انصاف راکړي مونږ ته جیل نه وباسي خدا چې ښکاري چې مونږ تاسو جیل ته راکاږلی نو دا خو مونږ ډېر خفه شو. نو په دې باندې بیا حبیب جالب چې د یو شعر ولیکلو چې یہ منصف بھی تو قیدی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے لکھا ہے ان کے چہروں پر ہمیں یہ سزا دیں گے. کتاب کی تاریخ پزور بدن کی اور پلیدو باندھ میں جن استر کی دیکھی لیدو باندې مزین استر کی بریخ کی
بریخ
او نه وی تی سیم تو کیدل په چمن کی
ډیرنه
او دا دا وخت مغول کې یره کړی په ظاهر
جی
نه وی رویم د خوشحال په زور کفن کی.
واه واه ډیر خو دې ډیر خو دې ډیر مننه کوم خټک سره تاسو د وخت او ډیر خبرې مو کړې ډیر مهرباني جی کوم مو
خوشاله
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو دا مشال رادیو اپلیکیشن چې ډاونلوډ کړئ نو زموږ ټولو خبرونو، رپورټونو، شننونو، تبصرو، خبرونو او ویډیوګانو ته هر ځای به له خندو ځنډ لاسرسي لرلی شئ. تاسو په دې اپلیکیشن کې د خپل خوخي د خبرونو یا رپورټونو او یا هم ویډیوګانو لپاره کیټګوري ټاکلی شئ او هر وخت چې نوی خبرونه یا رپورت خبريږي تاسو په ټاکلي ځای کې به درته خوندي پروت وي. نو بیا مو چې هر وخت زړوي او ریدای لوستای او لیدلای شي. وسم دویمې خبرونه ته ورځو. په سندرې جادوګرې خبرونه کې د کوټې د سندرغاړي شفیع ایثار پر ژوند او هنر غږیدلی. د دې وازې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې، بلکې په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په پښتون مېشته سیمو کې هم خورا لوی نوم لري او له مودې راهیسې سندرې وای. د خبرونه جوړونکی هارون باچا دی.
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دې ونه په خبرونه کې به اوریدونکو د کوټې د دیو نومیالي سندرغاړي شفیع ایثار څو سندرې ووري. د نوموړي د هنري کورنۍ او پښتو موسیقۍ ته د کړو خدمتونو په اړه به هم خبر شي. شفیع ایثار موسیقي ل خپل مشرانو یاد کړې. د په کوټه کې د موسیقۍ خپل ډله لري، ولسی پروګرامونو ته ځي او د کوټې ل ټي وی او ریډیو د غزلونو او ولسی سندرې وخت په وخت خبريږي. هم په کوټه کې د کلتوري چارو دی وشنون کی خبرې به هم وری چې وای د شفیع سار مشرانو هم د سیمې موسیقۍ ته د قدر وړ خدمتونه کړی دي. سندرغاړي شفیع ایثار سندرمو واوریدا دیوایی ورکوټه او چې د موسیقۍ او سندرې ویلو زده کړې پیل کړې. د نوموړي په خبره د کورونا مشرانو یې د هنر له لارې ټولنې ته خدمت کړې ده. ایثار د موسیقۍ د خپلې ډلې ملګري راپیژني او زیاتوي چې په کوټه سربیره د بلوچستان پښتون میشته سیمو او هم کراچۍ ته د موسیقۍ پروګرامونو لپاره ځي.
کم تاریخ او تنو دا زمانہ دی ته خوراغلی د کرشي د اواز د خلګو مینه د دغه سره سرواله بس ودونه وی سټیج پروګرامونه وی په کوټه کې الله ته په شار کې ډیر پروګرامونه کو کله کله لاړ سو دغه ته د لاهور ته یا کراچي ته کوم چې زمونږ تاسو مسافر پښتانه ورونه دي
هغه دلې مشته وي د هغوی ودونه وي. پخوا به ډېر تلم هغه غاړې ته د کرشي هغه غاړې ته، نو هلته مونږ ډېر خوند اخستو د پروګرامو اورېدونکي هلته هم زیات وي دلته هم زیات وي. کوشش کوو چې تر ډېر ځایه زموږ ژغ ورسېږي، مینوال پرې ورسېږي. پخوا چې وو د کابل خلک دلې وو، کوټه کې وو، قاسم ارجمند ورته وایي ډېره ښه هارمونیا غږول، هغه اوس نسته، بس کله کله راشي. اوس زما سره چې محمد نعیم هغه کیبورډ هم غږوي، هارمونیوم غږوي، څه نا څه کله کله د هغه غاړې نه راوغواړو د کندهار نه یا د کابل نه چې داسې غټ پروګرامونه وي، د پېښور نه هم راغواړو. لږ کسان راسره دي، حاجي نظر علي کیبورډ هم غږوي او نعیم دی راسره، قبل نواز چې دغه محمد نبی دی، کله تاریخ را سره وي، تاریخ هم وي، هغه هم زما ور دی. نو وی دل ته بس کوشش کوي، نن سبا ډېر د اونر کوټه کې مخ ته تللی دی، هر ځای به تللی وي، خامخا تللی دی. امین جان مزاری هغه دورې اخوا ته دی، مونږ به د نازم ماما امین مزاری ورته ویل، اوس اکثره نه تللی دی هغه غاړې ته تللی. کوم چې هغه وخت هغوی راسره وو ډېر خوند په موسیقي کې، مونږ ته خپل خوند را کول، نوي نوي کمپوزونه هم جوړول. اوس چې هغوی نهسته، بس کار خامخا یې څه کم شوی دی، د الله سره دی، ډېر شکر دی. خو کوم چې د نن سبا خرچې وګورې، ګرانۍ ته وګورې، خو رسېږي نه سره، خو بیا هم بس خدای پاک یې رسوي او ځای ځای کوي. بس
سندرغاړی شفیع ایثار وایي له هغه راسي چې په سیمه کې د موسیقۍ د ثبت چارې نوي شوي، د سندرو کیف او خوند له منځه تللی دی. د نوموړي په وینا سندرغاړي او موسیقاران مجبور دي چې د نوي دور تقاضې خپلې او موسیقي ماډرن کړي.
کبو خان چې و پخوا د کیسټونو دورو، هغه خوند خو اوس نشته، خو خدا اللہ تو مطابق دا زمانے سرمنگ سم چلے گا بس فریک دو رنگ سم رفا تھا انٹرنیٹ ذریعہ دا یا کم خلق تلے لیگم میں نوال چلے واٹس ایپ باندھے لیگم میسنجر باندھے اور مونگے کل کل خپل پیج باندھے اپلوڈ کو فیس بک باندھے سیکوینس میں سیکھی کہ وہ ڈیر کلام ڈیر سندر میں جڑی کھڑی تھی وہ کم خون سے مالی میں سیکھی کہ تھا بلکہ وہ وقت بن گئے بات کی بن گئے ہو اگر کم سیکوینس یا دا نور نوے موسیقی چراغ لے گا بدے کہ اگر خون نہ دے پاتا دا مجبوری نہ دا وجہ نہ مونگ ڈیر سندر کے جڑی کھڑی تھی کدا درکم چې زمانہ بدل سو زمانے سره هنرمندان یا موسیقاران دوی مجبور دي لاچار د زمانے سره سم چلیږي زمام دا پیغام دی هر وخت ورته ویل دي چې تاسو مالی موسیقي ته زیات زور ورکړئ چې هغه کې ډیر خوند وي هر څومره ښه کلامونه پیدا کوم اکثر دا چې دا غټ شاعران چې وي اور اته ویل دي په خپل چې دا زمون کلامونه تاسو د موسیقي کې مری کاډوي علي موسیقي کې چې وی هغه کې زمون کلامم ژوند دی الفاظونه مو مختاره وي خوند وي پاغه کې په دې کې اکثر ورک وي الفاظونه هنرمندان او موسیقاران ته خوند ورکوي مالی موسیقي خدای الله ته د مجبورین سنگران پیدا شوی دي چاغوي ته هغه مالی موسیقي خو نه پويږي هیڅ سره نه خلاصي زده کړې نه یې کړې بس دوی په داب سره علي زه لیکي چې یار دا نوې موسیقي کې مونږ ریکارډینګ وکړو نو خبره مې دا و چې دوی مجبور دي موسیقاران او هنرمندان د زمانې سره به سم چلند کوي
شفیع سار دایو بل سندرمو هم اوریدا د مشال رادیو د دیونه پسندره جادوګری خبرونه کې هم د ایثار خبرې او د سندرې اوري. نو موړې وای د سیمې د پیژندلو شاعرانو کلامونه وخت په وخت سندره کړې دي. ایثار زیتوی د کوټې پر موسیقۍ د کنداری موسیقۍ اثر غالب دی. نوموړی بیا د پیښورۍ موسیقۍ په اړه وایي چې هغه یو مرکزی او نړیوال حیثیت لري.
شاعران خو په خپل ځای باندې ټول قدرمند دي، د لوی فکر خاوندان دي، خو عصمت الله ظهیر شعرونه ما ډېر ویلي دي، ډاکټر لیاقت صاحبان دغه شعرونه مو ویلي دي، حضرت علي دغه شعرونه مو ویلي دي، نور داسې کم د نن سبا دغه اتلنی سندرې چې جوړوي وطن جار صاحب دی او عقیل محمد صادق دی رحمت هغه دی. دا اوس وخت کې چې ما ډېر کلامونه ویلي دي، د عبدالله دی عطایي ملا دغه غزلیات مو ویلي دي، درویش درانی دی، دا کندار دا موسیقی اثر چې دی کوټ موسیقی باندې ډېر څه دا غړ چې دی ډېر نږدې ده. اکثر هغه لهجه د پښتو لهجه چې دی هغه د دوی یو سره، ځکه چې موسیقی اثر هم د کوټ پر موسیقی باندې څه د کندهار د پېښور غږ دا هغه ځان ته د کابل نوم خلک ورته راځي، د کندهار نوم، د کوټ نوم، د هر ځای چې پښتو موسیقی کېږي پېښور ته به خامخا ځان رسوي.
شفیع سار وایي د موسیقۍ د ثبت نو طریقو په سیمه کې نوي سندرغاړي زیږولي، خو د په خبره سندره ویل اسانه کار باید ونه ګڼل شي او نوي سندرغاړي باید د استادانو زده کړې وکړي.
کوټه کې سندرغاړي ډېر څه اوس خو نن سبا بیسي ډېر ویل دا اسانه موسیقي دوی ته پیدا سول، کوم چې کمپیوټرایز ورته وایي یا سیکوینس کار وي، خو داسې پوره کار یې نه دی کړی. زما په فکر سره یو اعجاز افق نومېږي، سندره مې نه جوړې دل داسې خاص غزلیات زیات وای او کار ډېر کوي. نو زما په فکر سره داسې یو درې څلور سندرغاړي به وي چې هغه ښه کار کوي، خو نور سندرغاړي خو نه دي، بس هسې یو دوه سندرې ویلي، زده کړه دوی نشي کول، مخته نشي تللی. استادان اوس هم سفر ټکستان استادان ته زه دا یو خبره کوم، یو پیغامات چې دوی یو اکیډمي جوړ کړي، یو دفتر جوړ کړي چې دغه سنگران یا دغه کوم نوی سندرغاړي دي دغه راځي خپله زده کړه وکړي، که سندرې زده کړي، که څه د موسیقۍ کومه اله زده کړي. نو موږ ته هم دا په کار دي چې یو اکیډمي جوړ کړو، بلکې اکیډمي اوس دا دی یو مارکیټ دی، هلته ورته وایي ګل منډي چوک کوټه کې، هغه ښکاره دی اکیډمي یعنې دفترونه د هر چا غسته کوم چې دی هنر سره اړه لري یا شوق لري، هغوی ته په کار دی راشي، مارکیټ معلوم دی، هلته زده کړه کوی شي، که دوی وغواړي راشي. موږ ول نه قبلو، دا خو زموږ د پاره مې افتخار دی، د هنر خو به څوک ګور ته نه وړي، د لېږې پرېږدي یو شاګرد یا دوه یا هر څومره ورځي ورته دا هنر ور زده کړي. ما درته وویل اول چې که دوی وغواړي راشي، موږ دا پیغامات زه دوی ته رکوم چې راشي، دا ستاسو هنر دا نه دی چې یو دوه کاکړی ووایست بس شهرت پیدا کړي. زه هم دغه ورته وایم چې دوی راشي تر مارکیټ او تر ځای پورې ځان راورسوي، موږ به زده کړه ورته وکړو، دا زموږ فرض جوړیږي.
شفیع سار وایي د موسیقۍ محفلونه اکثره وخت په داسې حال کې کوي چې د خپل او د خپلو هنرمندانو ملګرو د امنیت فکر اخیستی وي.
کله کله داسې وي چې سیکورټي وي، کله کله داسې وي چې هغه د هغوی په وس کې نه وي، ته خو نو څه نه شي کولی، ته هنرمند یې ورغلی، لکه د دوی پروګرام به ورتېروي که ښه و که بد و. نو موږ ته هم داسې ماحول حالات جوړ دی، اکثره دلته نوي نوي حالونه جوړ شوي دي هوټلونه، په هغوی کې سیکورټي وي، او کله کله چې مېلمانه زیات شي بیا نه سیکورټي د چا په یاد، نه هغه سیکورټي خیال ساتي، نه بل داسې خیال ساتي که هنرمند راغلي وي که نور. خو زما په فکر سره امنیت نشته زمونږ په پروګرامو کې، موږ هم حقیقت درته هم په وایم سره کوو، امنیت بالکل نشته.
Yeah.
اوریدونکو سندری جادوګر خبرونه ته تاسو غوږی په کوټه پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د کلتوري چارو شنونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ په سیمه کې د موسیقي کورنۍ او کار او ارزښت په ګوته کوي او د شفیع سار د کورنۍ مشران را پیژني. د نوموړي په خبره د ایثار غزلو او سندرو تر ډیره هغه تشه ډکه کړې چې د سیمې د یو شمېر نورو سندرغاړو د مړینې په نتیجه کې رامنځته شوې وه.
کی موسیقی په خاندانونو کې روزل کیږي، په خاندانونو کې دنه سفر کوي. د شفیع سار کوم خاندانی په منظر دی هم کوم جو ګورو، نو د تار کوم شوکت ربابي په نامه باندې مشهور وو. نو د دوی کوم خاندان دی د شوبل تر څلور نسل پورې د پښتو موسیقي په حق له باندې پیژندل کیږي. محمد علي ربابي او کجیر ډولکی دا ډېر مشهور د 1910 د 1930 د لسیزو مشهور ربابیان او ډولکی سندرغاړي وو. د سلطان محمد شانی چې دغه یعنی د همدغه محمد علي ربابي زوی بیا د شوکت ربابي د شوکت چې کوم سندرغاړي د دغه ورور وو. د 1950 یا د لسیز څخه بیا تقریبا دا شو کوله د خپل مرګ پورې شش کال دواړه مړه شو. شوکت او سلطان شانی دواړه یا دغه رنګه د دین ورو ورو نو وزرین او قربان علي دغه په خپلو خبرونو کې خپل بچان چې دي هغه د رسمي تعلیم څخه راستلي او بیا د هنر و خواته راوستي دي. نو د شفیع سار چې په 1900 اتیا کې د لپ کوټه کې د زیږېدل دي د کوټې د سهیلي پښتونخوا یا د لید د سیمې چې کوم یا کده کندهار خواته موږ وګورو کوم یو ځای چې خالصه وي د بیت الله جان یا د هغه وخت چې کوم نور لوی سندرغاړي وو. شفیع سار کوم د داخې سندرغاړي چې کوم د یو حیثیت دی د پرمختګ کړی دی د وخت چې کوم د موسیقي مختلف طرزونه دي دا طرزونه سره تللی دي د فن لحاظ هم او د شاعرۍ لحاظ هم چې کوم شان د انتخاب کړی دی ویلې دي نو هغه تر ډېره وخته د خلکو په ذهنونو کې او په زړونو کې پاتې شوی دی.
ډاکټر برکت شاه کاکړ زیاتوي د شفیع سار مشرانو چې د سیمې تکړه هنرمندان ول د کوټې په ټي وي او رادیو کې بلا موسیقي جوړ کړې او دغه کار لپاره د حکومت لخوا ستایل شوی هم دي. نوموړی البته په خواشینۍ سره زیاتوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه حکومتي ادارو فعالیت خورا کم شوی او د صوبې لپاره د یوې نوې کلتوري پالیسۍ جوړولو چارې هم درېدلې دي.
د پی ټی وی یا د ریډیو سره دوی پاتې شوي دي او هغه کم د معاش مسله چې ولا هغه ته ډېره د پرې حل وه حالته د بلوسي و د براوي و د نورو ژبو د چې کوم دلې دلته موسیقاران دي یا فنکاران و هنرمندان د هغو سره به د دوی دغه کېدل یو وخت به همې زده کړې او ډېر ښه ماحول و. دوی د ساحلې پاک له باندې باقاعده اوارډ دوی ته ورکول شوي شوکتلي ته هم او استاد شانی ته هم. اوس خو ستونزه دا راغله چې مطلب یو خو پاکستان ټلویزیون د یو ادارې په توګه باندې کښېناستي مطلب ایس پروډکشنز نه لري. ریډیو چې د ریډیو ټرانسمیټر دلته په کوټه کې له سره مطلب د کوټې څخه د باندې څوک ریډیو نشي اورېدلی. دغه دوې ادارې کښېناستلې او زموږ فوکلوري ارتستان دي یا زموږ څه کوم د جدید د نوي موسیقۍ سره سندرغاړي دي او که دا انسټرومنټس راغوي دغه دغه ته موږ باقاعده نوکریانې ورکړو د کار کولو لپاره د تخلیقاتو دپاره د پروډکشنز دپاره باقاعده پروجیکټس ورکړو. داسې ډېر ښه شان روان وو په 2014 کې داسې تجاویز وو خو له بده مرغه بیا په دا اوسه ټپ کې موږ وینو چې په خپله د اتلسم ترمیم سر ته خطر دی. نو دا ټول هغه ډېر پرمختګونه چې موږ ورته خوشبینه وو هغه هغه رنګه شاید ونیسي او چې دا ونیسي نو دا ډېر غټ زیان برسي و دا هنر ته.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د کوټې د یوه نومیالي سندرغاړي شفیع ایثار او دغه د کورنۍ د مشرانو هنرمندانو د کار په اړه معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې د پای په شیبو کې د ایثار له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخمو
مستر.